سلامونه احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو ادبی مجله پروگرام ته ځانګړي شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبشي وکشته کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندونو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نشته 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري اوچا پرون په ویبسایټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه بیاو لک کسانو ته لومړی ټوپ ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 215 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي و چا په افغانستان کې د زړه په برخه کې د میلیونو کسانو د ملاتړ ارتیا داس مال په ګټه کوي چې طالبانو پرې هیواد کې جنې لښپژم ټولګي پورته لستاکو منکړي او هم جنې او شزي د 3 دسمبر لمیاشتې راهیسې له پانتونونو راګرځولې دي په پاکستان کې به محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخه د محکمې د حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې عمران خان د 2 نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی وو خو قاضي دا درخواست رد کړ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشن به تایید کړ چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر ځمکه لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نشتې څلور اتیا سلنه غني شوی یورانیم زری موندلې دي ګروسي وویل د موندل شوی خالص غني شوی یورانیم اندازه څه کم 4.5% ده د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالص غني شوی یورانیم ته اړتیا ده د غغنی شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلې وو په دې سره داسې اندېښنې زیات شوې چې ایران شایي وکولای شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون سه‌شنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړي ټوپ ځنډوي دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سرکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قاربشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي پوتین تیرونه ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړي ټوپ ځنډوي د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیرونه دغه قانوني مسوده تشویب کړی و ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د ایتالیا په سواحلو کې په لسکونو افغانان د شهیدو طالبانو له سره صلیب امرستندوی ټولنو غوښتي چې د دې کسانو اچاد افغانستان ته انتقال کړي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د توحید تړون درې کاله پوره شول په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکې اسحاق اتمر نظر اخیسته
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید او طالبان خپل هدف ته ورسید
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوې ده
چې پتا یې مېن شوې ټول پورونه مخ خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ده سری جامې او رانجو واخلي
په دې خبرونه کې د داسې شعرونو ترڅنګ نور ګڼ مطالب اوریدل شي تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایتالیا سواحلو ته نږدې په ډوبشي وکشته کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې بهرنیو هیوادو ته پر خطرناکو او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. د طالبانو حکومت همداراز له نړیوال سره صلیب او نورو خیریه ټولنو غوښتنه کړې چې هیواد ته د دغو افغانانو د مړیو په لېږدولو کې مرسته وکړي. ژغورونکو تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلي، خو لا هم په لسګونو نور تر دې دمه تړې تم دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 تنه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې د مړه شوي دي. طالبان په داسې حال کې د 80 تنو افغانانو د مړه کېدو خبره کوي چې په ایټالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړي موندلې دي. شاوخوا 14 ماشومان دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې شاوخوا 80 تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه ورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې په ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو همدارنګ د سره صلیب په نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لېږد کې مرسته وکړي. ایټالوي چارواکو د موندل شوو مړو له تابوتونو پلان شوې کتنه ځنډولې تر څو د مړو د پیژندنې لپاره زیات وخت ولري. په عین حال کې لا هم د قربانیانو یو شمېر خپلوان چې اکثره افغانان دي د ایټالیا د کروتون ښار ته چې موندل شوي مړي یې په یوه سپورتي لوبغالي کې په یوه ساړه ځای کې ښودل شوي او روان دي چې خپل ورک عزیزان پیدا کړي. په جرمني کې میشت افغان علاءالدین محبزاده اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د خپل ترور او درې ماشومانو د څرک معلومولو په نیت یې جرمني تر دې ځایه 25 ساعته ډریوري کړې ده. هغه ویلي چې ورته معلومه شوې چې ترور او د هغې دوه ماشومان مړه شوي او یو 15 کلن ماشوم یې ژغورل شوی چې د کوچنیانو د ساتنې یوه مرکز ته بیول شوی دی. ښاغلي محبزاده ویلي غواړي لارې چارې ولټوي چې په څه ډول کولی شي مړي افغانستان ته واستوي. ایټالوي چارواکو همدارنګه د ډوبې شوې کښتۍ اړوند چې ویل کېږي د ترکیې د ازمیر ښار له بندره وتلې وه د کډوالو د قاچاق په تور د درې تنو یوه ترکیه او دو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شوي چې هر کډوال شاوخوا 8000 یورو چې څه کم 8500 ډالره کېږي قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو چې تیر کال له ترکیې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته ځان رسولی تقریبا نیمایي افغانانو. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دوشنبه په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې ادارو ته په یوه لیږلي مکتوب کې له هغوی غوښتنه کړې چې دا ټولنه د سمدستي د کډوالو د کښتیو د تګ مخه ونیسي تر څو د زیاتو مړینو مخنیوی وشي. هغې ویلي هر څومره ډیر خلک چې دغه سفر ته مخه کوي هماغومره د مړینو خطر زیات دی او د دغې بشري ستونزې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د کښتیو د روانېدو مخه ونیول شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني څخه په 2016 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د دوحې د توافقنامې درې کاله پوره شول. دغه توافقنامه افغانستان ته د سولې د راوستلو تر عنوان لاندې لاسلیک شو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه لوزنامې سره له دې چې له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه او د جنګ او زور زیاتي کچې تر ډېره بریده راټیټه کړه، خو یوې تلپاتې سولې ته یې زمینه نه ده برابره کړې. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اکمر څخه پوښتنه کړې چې دغه توافقنامې د افغانستان او سیمې لپاره څه نتایج درلودل.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه، صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید چې خپل سرتیری مسون د افغانستان او دوی ویستل او طالبان خپل هدف ته ورسید چې دوی په قدرت واکمن شول. لیکن د دې نه وروسته کوم مشکلات چې پاتې شو او په هغه توافقنامه کې هغه ته اشاره شو چې هغه کې به بین الافغاني خبرې اترې شروع کېږي، هغه کې به یو پراخ بنسټ حکومت جوړېږي، هغه کې به د ترهګرۍ ډلو ته به دلته په افغانستان کې ځای نه وي.
کله ناکله طالبان تور لګوي په امریکا باندې چې د دغه توافقنامې له مادو یې سرغړونه کړې یا یې ماته کړې. امریکا هم په طالبانو تور لګوي چې مثلا تروریستانو ته په خوره کې ځای ورکړی یا هغه ژمنې چې کړې وته د خبرو له لارې به د افغانستان راتلونکي نظام ټاکل کیږي په غوونه درېدل. تاسو په نظر دغه توافقنامه د چا لخوا ماته شوې؟
طالبان دا وایي چې امریکا موږ سره دا لوس کړی و چې افغانستان حریم باندې ځمکنی او هوایی باندې موږ تجاوز نه کوو، لیکن هغه نه وروسته دوی مثلا د زواهری وژل کېدل کابل کې او په افغانستان کې دوی د تیارو یا مثلا دغه بی پیلوټه تیارو ګازمې په افغانستان کې دا داسې ثبوت ورکړ چې امریکا په هغه ژمن باندې خپل ولاړ نه دی. او طالبان دا وایي چې یعنې تاسو خود هغه لوز موږ ته راکړی و چې موږ هوایي حریم ته به احترام کوو، لیکن تاسو دغه هوایي حریم ته احترام ونه کړ. او بل طالبانو دا غوښتنه هم کړې وه دوی نه چې د دوی نومونه به تورلس ځینې وباسي، ځینې نور بندیان چې دا به دوی ته ازادوي، خو طالبان اوس امریکایان کرمایي چې هغه تعود باندې دوی ونه درېدل. او امریکا طالبان ځکه کرمایي چې دلته اوس مثلا دوه ویشت ډلې دي چې دلته ترهګرې ډلې دي، ټي ټي پي د ATIM د مثلا غور د ترکستان شرقي د جاندولا د حزب تحریر د همدغسې داعش د القاعده د نور ډلې دي دلته چې دغه د سیمې هېوادونو ته او نړیوال ته ګواښ دی چې امریکا دا وایي چې طالبان په دغه برخه کې خپل تعهدونو ته وفاداري ونه ښودله.
آیا د لوزنامې یا توافقنامې د بیا را ژوندي کولو هیله شته؟ او په کومو شرایطو کې دا را ژوندي کېدای شي دا لوزنامه؟
زما غوښتنه د طالبان نه دا ده چې دوی دې دغه ابتکار په لاس واخلي، دغه بین الافغانی خبره اترې دې دوی شروع کړي، د خپلو د افغانانو سره چې دوی اول خو دننه په کور یو مشروعیت ترلاسه کړي، چې دوی حکومت بیا په نړیواله سطحه دغه مشروعیت دوی ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی وشي کولی چې یو ښه حکومت ولي ولري او داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول وګړي ځان وګوري، دغسې حکومت چې هلته قانوني، دغسې حکومت چې هلته کاري، دغسې حکومت چې هلته انکشاف وي، دغسې حکومت چې هلته ښه تعلیم او ښه نظام وي. نو که دغه دوی ترسره نه کړي نو دغه مشکلات به ورځ تر بلې زیات شي، او دا نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره ډېر تاوان کوي، خپله د نظام دپاره هم دا زیانمن دی.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر. یو شمیر چاپی خبرونه په کابل کې د طالبانو له لوري د داعش د چارواکو د وژلو په اړه مطالب خبره کړې دي. سټارز اند سټرایپس خبرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د یکشنبې د شپې له لوري د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو او سیمه ییزو عملیاتو رئیس وژل شوی دی. خبرونه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی. د اسلامي دولت مربوط یوې خبری سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وژل شوی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین آهنګر په شمول وژل شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالې عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش اته تنه وژل شول او نه تنه یې ونیول شول. د ورځپاڼې بیا پر شیاوو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارس د پاکستان د سفارت تر څنګ برید ته او څو نورو حملو ته اشاره کړې دي چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. واشنگتن اگزیماینر او څو نورو غربي چاپي خپرونو بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار تازه راپور ته توجه کړې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د افغانستان د حکومت او پوځ د سقوط علت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسني ولسمشر جو بایدن او د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني پریکړې وي. واشنگتن اگزیماینر لیکي چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل راپور کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سقوط باعث شوي دي. لومړی د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو د موافقې لاسلیک، دوهم تر دې موافقې وروسته د حواله لاري د افغان ځواکونو د ملاتړ درېدل، دریم د ولسمشر بایدن په امر د افغانستان د پوځ د الوتکو او هلیکوپټرو د ترمیم د چارو درېدل، څلورم د افغان پوځ سیاسي کېدل د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لوري، پنځم د بهرنیو نظامي سلاکارانو او روزونکو ژر بدلیدل چې د افغان پوځانو د روزلو چارې ټکنې کړې، او شپږم د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې پراخ فساد چې لویه تشه یې رامنځته کړه او د دوی مؤثریت یې اغېزمن کړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازخم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکي وحدت یار سره شخیدلې ځینې
کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راځونکي دي.
شیر هم لرو،
یو پانه هم رپ نکړي، مرغکۍ قرار زاله کې ویده ده، او پیشو دونه ډټه تا پرتا ده.
دا شعر به هم واوري
چې پتا یې مېن شوه ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي، چې هر یو پرې ما شو کېده سری جامې او رانجو واخلي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی.
ساسي سره وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای پوسټ وای نو دردغه له بنر ستاده ده.
د سانګې لوبي لا هم په افغانستان کې ژوندی دي، خو ډول ترې لري شوی.
څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اسمان د تیزیږي.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهاند احمد شازغم د سلواغې په دیرشمه د شپږ شپېته کلونو په عمر وفات شو. در وشاد پوهان احمد شازغم نشتی همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وای نوموړي د استادۍ ترڅنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر اثار لیکلي دي. پوهان شازغم نشتی څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و. زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې.
لیکوال، شاعر او استاد پوهان احمد شازغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه، د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د ارواښاد پوهان احمد شازغم پر مړینه د هغه همکاران او یو شمېر استادان ویرمن دي او وایي چې د نوموړي تشه به هیڅکله ډکه نه شي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود.
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي، او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسي ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي هغه ډېر د یادونې وړ دي. نو په زمونږ د فوق لیسانس په برخه کې مثلا د ماسټرۍ په برخه کې یو مهم استاد وو، او زمونږ ټول څانګه که د لیسانس دی او که فوق لیسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څانګه د دوی په وفات باندې نیمګړې شوله، خدای دې جنتونه ورته ورکړي او خدای دې وبخښي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وایي مرحوم پوهان احمد شازغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصرې ژبپوهنې پر نظریاتو پوه استاد و. خاغلی محبوب ازادي راډیو ته وویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله.
پوهان ډاکټر احمد شازغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو. ارواښاد پوهان صاحب نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لاره، بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آگاه او د ګوتو په شمار استادانو کې حسابېږي. استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعری او د تصوفی فکر څېړنه کړې وه. استاد دکتورا هم په همدغه برخه کې اخیستې وه. استاد په ژبه کې هم پوره لاس لار، هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لار، هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو آګاه استاد. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دورې کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاوه. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یوه لویه زایده روحي خاط.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمیر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدې چې وروستیو کلونو کې لوی ناعلاج ناروغۍ څخه کړېد، خو بیا به هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ دورې دوه تنه محصلان شام احمد بشیر او شفیع الله نعیمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ازایه ده. استاد کلونه کلونه د کابل پنتون کې ګنشمیر زما په شمول ګنشمیر محصلین وروزل، د یکه څه هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېد، بیا هم د پډیر مینا پوانتون تراته او اوس د کړیالانو ته درس ورکاو.
زما د لیسانس او ماسترۍ د دورې استاد و. استاد به له شاګردانو او خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رویه کوله. د نوموړي تشه تر ډېره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاز غم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه یې هم لیکلي دي. معاصره لیکوالي، پښتو عرفاني او تصوفي ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلاییزه برخه، پښتو چاربیته، په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعر و. د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړی او د هغه نشتونې لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یو ځای د هند ډیلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی او ورزش یې نه قضا کوو، خو ډیر ثقیل ورزش یې کاوه. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت له اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجان سره قلمي همکار و. شعر یې هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړه و. شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانیو استادانو او د ارواښاد احمد شاز غم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړی او پخوانی خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاز غم په 1915 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په 1942 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1956 کال کې له نوموړې لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاز غم په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1961 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همدارس پوهان زغم په 1996 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټرا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1994 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمی رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاز غم د کپ په لومړۍ نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه د خپل لاره وهه، مرګ درځه د خپل لاره وهه، موږ په د ژوند جنازه خپل یوس.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د ځوانې تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو. خو سمدستي شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډېر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوه ده د دغه منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته به دی وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې به ځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي هم پسې رنګ کړي، دی ته زرغون رسم کړي آسمان.
اوس بله ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه رااخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
پتا باندې میان سو چې پتا باندې میان سو ناشنا ژبې مزده کړي نیمه شپه د کرړیو په سندرو ټول پوهېږي چې پتا یم میان شوی دی وې ګلابي پیغلې سرې مڼې ته مې هم غاخ وروړی نه دی نه مې هم د چالو سترګو نه یو غړک شراب نوشلی نه مې هم د چا د لاس مړاوې تودوخه د دې ګوتو په سرونو رانوشلې نه خو هم په جاینماز د چا د سیوري د چا مخ ته په رکو یم لمبه شوی دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې پر رڼا د نسترن مې ټولې رنګ کړې دې پښو ته مې لږ ځیر شه ستا د لارې هر از غی پکې یو یو دی راشین شوی چې په تا یم مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخه دي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي خپل قاتل مې له زندان څخه راویست یو سور گل او یو سپین آس می ور لور کړ چې او چا باندې بیان شي د کوترو د خدای مال شي ما وزر د شاهین ور وګنډلې او د باز د پخو کلب می هم ور مات کړ چې په تا باندې میان شول چې په تا باندې میان شوم دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه څنګه پریولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې څنګه وبخمه خلک بې مینه ده د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ ما یو نوی نیالګی کېښود د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې
شاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې
ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلي، یعنی خوند اخیستون کیف اخیستون کې ریاضت نه مطلب دی.
د یو کړکۍ په نوم د شاعر امینې فنا شعر له دوی څخه اورو او مننه ترې کوم چې دا شعر آزادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېږلې دی.
غلارې ټولې وتړلې، نن مې هغلارې ټولې وتړلې، هغلارې چې تر تا وې رسیدلې، هغلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن مې خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن مې ستا د عشق کیسه نیمګړې پریښوا، نن مې ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خدا اوس چې نیمه شپه ده، خدا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری تا کتاب مخته نیولی، له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول تا سره ملګري، زه تیاراو چپه شپه ده، زه تیاراو چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوه غمی ښکاریږي، ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی، ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوئی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس وروستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس وروستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
آزادی رادیوی مجله کې وړاندې تاریخ ته مخه کوو. په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو، خو سمدستي یوه ژبنۍ مسله راخلو. ځوان لیکوال تاجولی وحدتیار په یوه څېړنیزه مقاله کې د نویو او متروکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې متروکې بلل کېدې نن سبا عامې شوي دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت
اصلا جب هم د هر ټولنیز پدیدې په څیر د وخت په تیریدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلي دي. یعنی ژبه د هر بل پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني. ځینې کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانیږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کره کړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تعریف کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوي دي فلسفه یې دي موضوع بحث، او عمده علت دا ده چې موږ پرون یوه کلمه کاروله، دغه لیدلې دا یا د نن د هغې بدیله کلمه اسانه ده، یا که موږ کوم یو غږ غورځولی دی هغه هم د دې لپاره غږ دغه غورځولی دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کړو یا ښه تلفظ راواخلو. مثال زه درته څو مثال نه وړاندې کوم. شبر صاحب، مثلا موږ شن با سن بلا پن با، دلته د نن غږ په می ماړولی دی د څه په خاطر؟ د اسانۍ په خاطر. یو خو دا خو طبیعي علتونه دي، یعنی داس نکیږي چې ژبې ته یو څو متخصصین یو څو سازان راشي یا یو څو د خپل خوښه باندې تغیر ورکړي. نه، دا شی په ژبه کې نه کیږي. ژبه یو ټولنیزه پدیده او د وخت په تېرېدو کې بدلونونه حتمي راځي، که هغه د پښتو ژبه وي یا د نړۍ هره ژبه وي. زه دغه همدغه شنبه مثال درکړم. شنبه اوس موږ شنبه مثال دغسې وایو، یعنی شاید دغه نون بیخي په میم باندې وخت واوړي، یا استنبوله وایي د استنبولې میاشت، شاید کال دو کال سن کال روسه دا مکمل په سمبولي باندې واوري. ما یو دو کلمې نور هم واوري. موږ لوټه وایو، لوټه یا کوزا. ما بل ورځ واوري د لچانه غل لوټ کول. یعنی خبره دا ده چې دا کاف یو غږ دا ور اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیرېدو سره بيخي په لوټ کول باندې بدل شي. یا موږ اذان وایو، پنځه وخت اذان چې کوو، دا اذان ته زموږ په ځای کې اذان وایي، یو غاف اضافه کړی ده. نو دغه بدلونونه حتمي دي، او داسې علت موږ نشو ټاکلی ورته چې د چا په خوښه رامنځته کېږي، بلکې یوازې د اسامۍ په خاطر دغه کار کوي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپله ژبه سایقلوي، لیکن که چېرته هر څه ټولنې ته څوک پرېږدي، او څېړونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سروکار لري هغوی دا ژبه یو څه سایقل نه کړي د علمي اصولو په اساس باندې، فکر به نه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي؟
بالکل دقیق ان شبر سے دغه ګرامر زه وخت لو سازان سره باندې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خدل شي، هر بل پدیدې په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خدل شي. نو موږ سره ما ته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیده چې ثقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبيعي و دای داسې کیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو په همدې خاطر پوهان د ژبې علتونه څېړي. اول دا د ژبې ته قوانین چې موږ وضع کوو، یا ژبې ګرامر، دا د دې لپاره وضع کوو چې دا ژبه راواخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کړو. نو د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډېر نه محسوسېږي، لیکن د بلې ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه زده کړي، دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وښیو. یا دغه شي ته یوازې د دغې پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وڅېړي، او دا مهمه ده چې دغه شی باندې بحث وسي او واضح شي.
واده تر سب تاسو د دې مرکې په پیل کې یو ډېر مهم مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډېر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوی دی، تر اشتقاق ترکیب ته ډیر پام شوی دی، لیکن تر کومه حده چې ما ورته پام کړی دی، اشتقاقي کلمات ټولنه ډیر ژر منلی دی. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، له الوتلو عام او خاص البته کوي څه فکر کوي چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې دغه اړخ ته مو هم پام وکړو چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب جرمني
نه دغه دغه برخه کې خاص بحث نشته زما په نظر دغه تزما خپل نظر دا چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغه کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو ډېرې کلمې ستاسو تاسو یوازې د الوتکې مثال ورکړه هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه موږ ژباړلې دغه د نیولوجیزم بحث دی او زیاتې دغسې کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېرې زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپلو لیکنو کې بار بار کارولې دي لیکن ځینې کلمې شته چې په ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیار یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړی پښتو ته وځکړي لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه دي قبل کړی یا حتی هغه د عامي ژبې یا د خلکو خولې ته نه دي یا د سختۍ لحاظ یا د ډیرو اوږدوالي یا د نسل اساس له مخې
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهانو په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړي دي د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لشان چاپو او لویه برخه وطنوال مو سواد نه لري سخت نه دی
بالکل زما په نظر باندې بیا هم زه دا تاکید کوم چې دا ژبه کې زموږ د ډیر صلاحیت کاغه کې یو استاد دی که ژورنالیست دی که یو شنون که یا سیرون که دی نه لري زه ډیر مثال نه لرم چې هغه کلمې پخوا عامې وي دغه په همدغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی په دې باندې او هغه یې وخت لیدلی دي حتی څلوېښت دېرش کاله مخکې هم دغه کلمې نه لیدلې او ما په همدغه مقاله کې بیا بحث کړی چې دغه کلمې زه په ډاډ باندې وایم چې له 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوندی شوي دي زه یو دوه مثاله درته وایم که ستاسو خوښوي
مهرباني
یو د ویار کلمه د ویار کلمه تاسو خوانی مو چې موږ لرو البته زه یادوم کوم چې زما د مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متن باندې بحث دی یعنی لرغونی دورې په منظوم متن کې ما دغه کلمې په اوس کې نه دي سیږي د ویار کلمه د ویار کلمه خار معنا ورکوي لیکن حبیبي سی ویلي چې دغه د پټ خزانه ته صحیح کړی دا شاید سلوي خپل شپه ته کاله تیریږي د لیکلي دي چې دغه ویار کلمه حکومت مستعمل نیست لیکن موږ ګورو چې په د عام خلکو په خپل باندې هم د ویار کلمه ده او په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډیر لیکوالان دغه شی کاری د ویار او دغه د امیر کروڑ په شعر کې شته ده دا وای چې زما د بریو په خول تاویږي حسک په منځ او په ویار د اصل سو میم زکریږ د خرونه کاندم لتاړ کړم ایوادونه او جاړ
د تاسو بخښي وحدت یار صاحب د حبیبي صاحب خبره وکړه خو په هغه وخت کې چې حبیبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عامه نه و
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب پرتمین کلمه ډیر عامه ده نن سبا پرتمین غونډه یا پرتمین د ترناوی او د شکو جلال معنی ورته د پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبیبي صاحب ویلي چې دغه کلمه مستعمل نه ده دا مړه کلمه ده په خواني متون کې واز راغلی ده او اوس نشته لیکن موږ ګورو چې پرتمین کلمه د ماشوم د وړ زوړ په خولې باندې ده او زمون
وحدت یار سبو بخشي پرتمین کلمه هم خواني استعمال ده یعنی په هغه وخت چې حبیبي صاحب دا لیکنه کوله په هغه وخت کې عام نه و لکه د ویار کلمه
ما بس هم ده
بله
زما بس هم ده چې دا پرتمین کلمه اوس ته ده شاید ده همیشه په وخت نه و لیکن د 2001 یا شاید په دغه لاسو شلو کې مروجه لیکن دغه کلمه په خوا و زه در قوامه چې دغه کلمه د شیخ متی غوریاخی په هغه تصوفی او وحدت الوجودی شعر کې وزن شې د مونږ راغله ده د تصوف سترک مونږ له لرغونی دورې د پښتو ادبیات د لرغونی دورې کې سره کې زه هم دغه باندې در قوامه وړو کې شعر ده دی وای چې که غر د خپل پرتمین د لکه هندارا مخ د سین د ستا د خپل د خپل وشه ده دای وس پکه ننداره ده موږ ګور چې په دغه کلمه ول لیکن حبیبي څه ولې دغه کلمه مستعمله نه ده یا نشته اوس او اوس دغه د تقریبا د هر چا په کلی باندې او بار بار موږ دغه کلمه نرو او وای په دې کې کارو
خو د حبیبي صاحب البته هغه د ژبې په برخه کې هغه معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندۍ موجود ده
یعنی کلمات ورس پورس معنی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات ځین مرشوی کلمات بیرته راژوند کیږي لکه یو څو ته چتا سو اشاره وکړه. ډیره مننه وهته چرسه. د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهی ودانۍ د نړېدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده چې ساتنې ته یې باید جدي پام وشي. د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانۍ چې د هغه کور د آسونو طبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري دا مهال په بد وضعیت کې دي. د دې تاریخي ودانیو له ډلې د احمد شاهي اثر د آسونو طبیله چې پر شاهي طبیله مشهور ده تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهي اثر د آسونو طبیله ده چې پر شاهي طبیله هم مشهور ده. دې ودانۍ ته د تیر جمهوریا او د طالبانو د اوسني حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې چې اوس یې ډېرې برخې تخریب سوې دي. د دې ودانۍ سرپرست ساجي عبدالله چې ځان د احمد شاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې.
موږ د لمسیان په ځای کې راځو واجره ده نه تقریبا 2500 کال د ځای کې موږ په لاس موږ د مخمن نیکګان ورنی کګان په سپوږی نو سره موږ لمسیان په سپوږی راځي موږ په لاس کې دا اوس دمر وساتنه نو نو په دا خاطر سره دغه سره د پوسو دي چې یو سات نه پګرځي چې اوس یو سره وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای پوسو دي نو در دغه غلبه نه رسېده ده.
د افغانستان تاریخ څېړونکو وایي د احمد شاهي ودانۍ وسنۍ وضعیت خواشینونکی دی او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنیز سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ څېړونکو یاو د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي که دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانیو ساتلو ته پام ونیسي کېدای سي د وخت په تیرېدو یو مخ له منځه ولاړ شي.
د دې ټول یوازې دولت نه ولې دولت په نورو موضوعاتو اخته دی، حکومت په نورو موضوعاتو اخته دی، دلته مشکلات ډېر دي. یو علم مشکلات اوس دا خلق اتحاد او اتفاق ما بین سره ولي او دغه شان ته متوجه سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلق ملتفت کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل المتحد دغه لري یو څانګه لري دغه تاریخي ساعتونو د ځای هغه متوجه کیږي هغه دغه امداد ورکوي دا شام جوړېدلی چې داسې نه چې دا په حالت کې د دغې دي د زکندن دي چې زه ورته ګورم.
د شاهي طبیلې دا ودانۍ لا تر اوسه استملاک سوې نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځه تلو له ګواښه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي.
د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدي هم په اساسي ډول رغولې دي. انشاءالله چې دغه شاهي طبیله به هم د کلام شاه بابا د کور په شکل باندې لومړی استملاکي انشاءالله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه احمد شاهي اثر طبیله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دېش زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلځینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
په خوست کې اوس ډېرې رونه انګیا فرهنګیان د خپل ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعره جوړوي. فرهنګیان وایي هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشیو د منځلو دا سلسله روانه وساتل شي. په دې اړه نجیب الله خیل راپور لري.
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعرې او ادبي بندارونه جوړیږي. او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحاله یو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبي بنډار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعضې شیان موږ او تاسو په کتابونو کې، په مجلو کې، په رادیو، په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنري اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو، فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دو تنو خوستیو شاعرانو، رحیم سکندر او پاچا خوستی، خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سرې دینو کې د زلف څوکې دی په جیب کې ګرځومه، د مور ملکې سرې دینو کې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینه، د زړه خبره د منوې کمزوري د زمو گنی رښتیا به سره وایې دومره ښه خو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو، بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړي چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شوي. خوستی فرهنگپال عابد زدران د پښتو یوه سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دی چرته حسن د نغمو سره، حسن د نغمو سره وینم په قدم قدم، هو وینم په قدم قدم خستا غمو نوینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبو نوینم، بیا دی په زلپانو کی اشنا گلو نوینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبو نوینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی. خو نړۍ دومره سره نشتې ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جاله به څرنګه سندره سندو.
شرپ میں بھر کے تماشا شلا
په افغانستان کې له سانګ هم موسیقي حس شوې ده. سانګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عام دی او د غزنی په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دودیزه لوبه زیاتره وخت د اخترونو، نوي کال او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې ترسره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دودیزه تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول رغدی چې په خوابه د سانګي وهلو په میدان کې د سانګي وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګي وهل کېږي. په غزنی کې د سانګي یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لری لری سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګي تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدی بازی مسیارانو دی شلګر یا پرز کدی غزنی دی ولایت دا یاداښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله. لوغره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کې په غزنی کې نیزه بازی ښه مینوال لري او ډېر ښه لوبه ده او ډېر خلک کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیسته ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي هم. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطرافي خوار وختهره جمعه باندې کوم بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، نو هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان راسی آواز باندې سپوري بیا ډېر زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډېر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړي دي. تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وینلو سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سنگ وهل لو به تر سره کیږي الته دونه پر ډول ډنګي اولته اس د دې ډول لډنګان ډیر خوندخلی په منډه کې د دې حالت کاریږي چې دی ډول دغه غخته نورم مستیږي او دغه سنگ وهل په محل باندې منډه خوندوروي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنديږي دا ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو غوندي لري
لحمدی راپور سر آزادی را روی مجل ران خارم زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی